پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي په پی یو استودیو کې موزه اجملند او زوانور همکاران هر کله کو په دې خپرونه کې د موضوعات او ریپورتونه اوري. پنټاګون وایي په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټانو د ساتنې او له افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو لپاره د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د نوو تشکیلاتو په جوړولو سلا شوې دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ نه شي. مخکې داسې ریپورټونه خپاره شوي وو چې ښایي د جولای تر څلورمې نیټې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. په عین حال کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. دې جګړو یو شمیر کروندګر په داسې حال کې راګیر کړي چې د کرنیزو حاصلاتو د اخیستلو په ځانګړې توګه په ځینو سیمو کې د لولور وخت دی. په دې موضوع به له افغانستان نه ریپورت ولرو. د نورستان په مرکز او کمدیش ولسوالیو کې د درې رغنیزو پروژو د پایل چارې پیل شوي چې له نورستان نه به پرې ریپورت ولرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د زهرو کاروان پروګرام هم په دې یو ساعت کې مهیروي. اوس هم خبرونه له احمد تکل نورو.
سپینه مانی وی له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر ښایي له یوې میاشتې په لږه موده کې بشپړ شي. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي او د اروپایي کمیسیون مشر یې له خلکو غوښتي چې ځانونه د کورونا د هندۍ بڼې پر وړاندې واکسین کړي. بشپړ خبرونه. پنټاګون خبر ورکوي چې د روان جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پاوڅ مرکزی قرارګاه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون د جون په دوهمه وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروګرام د یوې برخې په توګه دفاع وزیر یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندې واک له سکاټ میلر څخه جنرال فرانک مکینزي ته ولېږدول شي. جنرال مکینزی په منځنی ختیځ کې د امریکا د پاوځ د مرکزی قرارګاه یا سنت کام قومندان دی. ښاغلی کربی ویل چې اوسنی عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر به تر هغه چې واک جنرال مکینزی ته سپاري څو اونۍ نور هم په افغانستان کې پاتې شي څو د واک د لیږد لپاره تیاری ونیسي. سپینه مانی وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د روانې میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینې مانۍ ویاندې جین ساکي دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د امریکا او ناټو پوځي ځواکونه د بګرام له هوایي اډې څخه په بشپړ ډول ووتل او اډه یې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د سپینې مانۍ ویاندې وویل ټول امریکایي ځواکونه به د اګست د میاشتې تر پایه په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي. هغې زیاته کړه چې د امریکا متحد ایالتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې د بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. ولسمشر جو بایډن پرون په سپینه مانۍ کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به له افغانستان سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې د هیواد د دفاع چارې باید خپل افغانان سمبال کړي.
موږ په هغه ځای کې پرې وظرفیت کار وکړ او کولای شو څه نور هم پرې ورزیات کړو، خو باید افغانان وتوانېږي چې دا کار د هغه هوایي ځواک په مرسته چې لري په خپله وکړي.
امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي شپږنیم سوه امریکایي سرتیري په کابل کې د ډیپلوماتانو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره پاتې شي. یونامه وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې به یې ملکي ماموریت چې د سولې د هڅو د ټولو افغانانو د حقونو پر ملاتړ او میلیونونه وګړو ته د ژوند د ژغورنې لپاره د بشر دوستانه مرستو پر رسولو متمرکز دی پایته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو لوتلو او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره دا اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي میلیونونه افغانانو ته چې سختو مرستو ته اړ دي لازمې مرستې ونه رسیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا واندرلن پر خلکو غږ کړی چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړي چې د دې واکسین خطرناکه بڼه په خپرېدو ده. د کورونا دا بڼه چې دلتا نومیږي لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه او اوس لږ تر لږه په 15 هیوادونو کې خپره شوې ده. د کورونا وایرس دا بڼه تر مخکینیو هغو په چټکۍ سره خپرېږي. میرمن واندرلن چې پرون یې په لیتوانیا کې خبرې کولې وویل د دلتا له کبله په کورونا د اخته کسانو شمیر زیاتیږي، خو هغه زیاته کړه چې ښه خبره دا ده چې موجود واکسینونه د کورونا د دې بڼې پر وړاندې هم اغیزمن دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې 4 نور مړي پرون د ودانۍ له کنډوالو څخه راوایستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلي، خو تر اوسه هم د 126 کسانو نومونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تری تم دي. د دې 40 ودانۍ له نړېدو وروسته په نورو ښارونو کې چارواکو د لوړو زړو ودانیو د تخنیکي جوړښت په اړه تحقیقات پیل کړي څو ساختماني نیمګړتیاوې د اړتیا په صورت کې ورسمې کړي. او د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالیو په دوام تیره شپه دوه سیالۍ وشوې. اسپانیا سویس ته د پینالټي په شوټونو کې ماتې ورکړه او ایټالیا له بلجیم څخه 2-0 وګټله. نن شپه به د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 12:30 بجو به اوکراین له انګلستان سره مخامخ شي. د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شوې او سږنی کال ته پاتې شوې.
خبر نو ملازادی رادیو نو اوریدل دا او نور خبر نظم په پان ازادي رادیو .com کې کتل شي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. پینټاګون منلی چې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتنې او افغان فوج سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوي قومندانۍ جوړوي. د امریکا دفاع وزارت وایان جان کربی وای جنرال لوید آستین د دې قومندانۍ جوړښت تایید کړی دی. په اړه نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي مرکز یعنې باګرام څخه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته پینټاګون هغه طرح تایید کړ چې له مخې به متحده ایالات په افغانستان کې نوي پوځي قومندانۍ جوړوي. د پینټاګون وایي جان کربی د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل جنرال لوید آستین دا طرح منلې ده. کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او تر خوا یې افغان پوځ سره د اړیکو ساتل هغه دوه موخې دي چې د نوي قومندانۍ مشر به یې عملي کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان وایي افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر به خپل ټور پرسونل جنرال فرانک مکنزی ته سپاري.
په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو ایستل موږ ته دا اسانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنی ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواښي.
حخوا اسوشیټډ پریس لیکي د دې قومندانۍ مرکز په کابل کې د امریکا په سفارت کې وي. امریکا داسې مال د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او تر خوا د افغان پاو سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې بیا جګړه هماغه سره روانه ده. یوازې تیرې وش په ورځ کې د بدخشان و ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردو، جیفتل، شهر بزرګ، درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې تر خوا د فیض آباد ښار د اتمې ناحیې و برخه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. له دې پرته په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فراه او ځینې نور ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړو خبرونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې وختو ادا کوي خو دا ډلې نه مني.
بلخوا تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په څلورو راتلونکو ورځو کې بشپړ نشي دا خبره کړې. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې هغه واسو ته په پام چې خی دغه بهیر په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي په یو خبري کانفرانس کې وکړه. یو شمېر رسنیو په دې ورستیو کې د امریکایي چارواکو له قبله ویلي چې خی ټول امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر څلورمې چې بل سبا دا بشپړ شي. د دغه بهیر په ترڅ کې امریکایي ځواکونو ته د باګرام د لوی اډې د امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د باګرام د لوی پوځي اډې سپارل هم شامل دي. د امریکا ولسمشر په عین حال کې د افغانستان امنیتي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ورته اندېښنه ښودلې. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي، خو دغه بهیر به په راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ نشي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به له ټاکلې نیټې مخکې په څو ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر یولسمې پورې وځي. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله بل سبا د جولای څلورمه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ښودلې وه، خو بایډن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې خبریالې دغه پوښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو څو کمو ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه.
نه، موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده، خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي. ټول نسي کېدای چې پر یو وخت ووځي، هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي، او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی.
ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه یې پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یوه لویه اډه وه ووتل. له هغې اډې چې امریکا په دې هېواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله. د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده. ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې هېواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده، خو ویې ویل دی د افغان مشرانو پر وړتیاو ډاډه دی چې حکومت به یې دوام وکړي. بایدن تېره اونۍ د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو له دې هېواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به یې په مختلفو برخو کې مرسته دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په ار کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ترسره شوه، له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو او همکارۍ په تېره بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهر نه ډیر اندېښمن کړی روسیه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ دغه راز د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولې چې د ده په خبره غیر مسؤلانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی. نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي چې سولې بهیر له دې زیات زندنۍ کړي چې د ده په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابره شي چې ځان لا پیاوړی کړي. لاورف دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب مسکو ته په سفر کې له یو شمېر روسي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د لاورف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو، خو په دې کار بریالي نه شو. روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې مسکو ته وربللي، د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاسته لوېدلې له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر سخت دریځې له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د نوزاد پی وی سي تولیدي فابریکې خپل پانګونه $1 میلیون ته لوړه کړې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې درې کاله وړاندې د $300,000 په پانګونه سره په فعالیت پیل کړی و. یا د فابریکه په یوه شپه او ورځ کې د 100 متره مربع پی وی سي د تولید وړتیا لري چې له یادو موادو کړکۍ او دروازې تولیدیږي او لسکونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې. دغه فابریکه له هرات سربیره خپل تولید کړي توکي د افغانستان نورو ولایتونو ته استوي چې په ځانګړي توګه په ګاونډیو ولایتونو کې ښه بازار لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له هرات سربیره په تخار ولایت کې هم د پی وی سي تولیدي فابریکې کې پانګونه زیاته شوې. د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو وزارت اړوند د کرنې پراختیا صندوق او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ د 2.2 میلیارد افغانیو په ارزښت د پور ورکونې تړون لاسلیک شو. د کرنې وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ به د 5 کلونو په ترڅ کې د کرنې په برخه کې هغو فعالو 9000 کسانو ته چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا معرفي کیږي پور ورکوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو مالی دولتي غیر بانکي بنسټ دی چې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي او د تاسیس له پیل څخه تر دې دمه د کرنې او مالدارۍ اړوند په بیلابیلو برخو کې څه باندې 10 میلیارد افغانیو پورونه منظور کړي دي او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ پوله یو پاوند 100 افغانۍ اوی پوله یو یورو 90 افغانۍ شپېته پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماخام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د وب پاڼې لري اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګوري. د افغانستان په وړاندې به ورسته نور ریپورتونه او مسایل هم ولرو، خو تر هغه مخکې وی نړیواله مسلې ترسو. لیتوانیا چې د بلاروس پر مشر الکساندر لوکاشنکا یې سخت انتقادونه کړي او د هغه له مهمو مخالفو سیروته په خپل خاور کې پناه ورکړي، د بلاروس چارواکي تورن کړي چې قصدن غیر قانوني کډوال او پناه غوښتون کې پرېږدي چې له پولې د بالټیک هیوادونو ته واوړي. په دې اړه نور په دې ریپورت کې.
د لیتوانیا چارواکي وایي د هغو پناه غوښتونکو شمېر چې په دې وروستیو کې له بلاروس څخه د بالتیک هیوادونو پر پولو اوړي په بېسارې توګه زیات شوی دی. چارواکو ویلي ښایي منس قصدن دې کار ته مخه کړې وي، او هغه هم په دې خاطر چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنک په دې توګه غواړي له لویدیځ څخه د هغو بندیزونو غچ واخلي چې پر بلاروس د مخالفو سیاستوالو او د ډیموکراسۍ پلو فعالانو د ځپنې په خاطر لګولي دي. د لیتوانیا د پوله ساتنې د چارو ادارې په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه یې خبره کړې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 1.5 سل کسان نیولي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه له بلاروس سره پر ګډه پوله ور واوړي. د دغه ادارې په وینا دغه شمېر د هغو ټولو کسانو په نسبت چې تیر کال د دې پولې په اوږدو کې نیول شوي نږدې 2 برابره دی. د خبر پاڼې له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د هغو کډوالو چې له پولې په غیر قانوني توګه د تیرېدو په مهال د لیتوانیا ځواکونو نیولي شمېر 822 کسانو ته رسیږي. د دوی اکثره د عراق اتباع دي. لیتوانیا دغه راز ادا کړی چې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د اروپایي ټولنې د دې غړي پر پوله ور اوړي پولې ته نږدې لیږدول کیږي، او د بلاروس ځواکونه له پولې د تیرېدو په مهال پرې سترګې پټوي. د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې چې بلاروس له سیاسي بحران سره مخامخ شوی، لیتوانیا پر لوکاشنکا سخت انتقاد کړی او د هغه د مخالفانو ملاتړ کړی. له هغه مهال راهیسې چې 6 کلن لوکاشنکا په ترسره شوو انتخاباتو کې چې مخالفانو هغه له درغلۍ ډک بللي بریالی اعلان شوی، د نوموړي رژیم د مخالفانو ځپنې ته مخه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې د لیتوانیا پلازمینه ویلنوس د بلاروس پر جلا وطن بلاروسانو تبدل شوی او د لوکاشنکا سیاله سویتلانا تخانوفسکایا ته چې پلویان د انتخاباتو ګټونکو بولی هم پناه ورکړي ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په مرکز او کمدیش ولسوالۍ کې د درې پروژو جوړولو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې یوه د 1100 متره ویالي او دوه استنادي دیوالونه شامل دي چې په دې ټول باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نورستان په مرکز او کامدیش ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت درې پروژې جوړیږي. په دغو پروژو کې یو ویاله او دوه استنادي دیوالونه شامل دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوو پروژو د لګښت او ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریباً مجموعاً 1.2 میلیون افغانۍ لګښت راځي او د انکشافی شوراګانو سره د انکشاف اتحاد له خوا نه د دې سره قرارداد وشو. په دې کې مجموعاً 22,000 کاري فرصتونه برابرېږي چې هم به په دې باندې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي او هم به د زراعت په برخه کې د زراعت مدیریت په برخه کې کافي پرمختګ وشي.
د سیمې اوسیدونکو باید د ویالې او استنادي دیوالونو د پروژو پیل کېدو سره یې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینی برابرېدو سربېره به ځمکې خړوب شي، کورونه، سرکونه او ځمکې به یې د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. محمد دین او امیر محمد:
او زمونږ خلک ټول د کنټرو ولوس وزګار دي، کاروبار نه لري. د درې سیلاب وزي دا کلی ته خطر وو، د کلینیک ته خطر وو، جیران ته خطر وو. انشاءالله دې استنادي دیوال سره به دا خطر نه به خلک انشاءالله بچ شي. زمونږ ډېر خطر وو.
زه د انکشاف اتحاد نه ډېر خوشحاله یم، مننه کوم چې زمونږ ته ماندی او کانل منظور کړی دي. اوبه ډېر مشکلات لرو، ښه وشو چې کار وشو.
په نورستان کې په داسې حال کې د دوه استنادي دیوالونو او یوې ویلې د جوړولو چارې پیل کیږي چې همدا اوس د یاد ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې په ګڼو پروژو کار روان دی چې په زرګونو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس پر راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي.
هشت صبح لیکلي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امریکایانو د افغانستان په اړه د درې سناریو وړاندوینه کړې. لومړی د حکومت له منځه تلل، دویم د کورنۍ جګړې پیل، او بل هم په افغانستان کې د القاعده شبکې یو ځل بیا فعالیت. د لیکوال پان کله چې امریکا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د پاکستان په ابټ آباد کې وواژه، نور سره سم یې افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤلیت انتقال هم پیل کړل، چې دغه بهیر په 2014 میلادي کال کې بشپړ شو. په سرمقاله کې راغلی: امریکا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته له طالبانو سره خبرې پیل کړې چې یو کال وروسته دغو خبرو پایله ورکړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل شو چې افغانستان سره په مشروط ډول موافقه وکړه. د سرمقاله لیکونکي پان: طالبان دمګړۍ د پرمختګ په حال کې دي او افغان ځواکونه سیمې پرېږدي. اټکل کېږي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د جولای میاشتې تر څلرمې پورې بشپړ شي. د سرمقالې په پای کې راغلی: له دې ټولو سره د سولې مذاکراتو په ټپه ولاړ حالات اندېښنې وړ دی، نو باید له هرې ممکنې لار په طالبانو فشار راوړل شي څو د خبرو میز ته کښېني او تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان لیکلي: تېره ورځ امریکایان له باګرام هوایي اډې ووتل او اټکل سوی چې دوه میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ سي. د لیکوال په باور بده مرغه طالبانو نه ده چې جګړه راکمه کړه، بلکې لا یې زیاته کړه. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا پوښتنه کړې چې د قطر د مذاکراتو نامعلوم برخلیک او په پرله پسې ډول د ولسوالیو سقوط به طالبان یو ځل بیا په افغانستان مسلط کړي. د لیکوال په باور که چیرې یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته ولویږي، نو هغه کسان چې له دوی سره هم نظر نه وي له افغانستانه به ووځي او افغانستان به په یو توندلارې هیواد بدل سي. د لیکوال پان: افغان امنیتي بنسټونه په دې باور دي چې طالبانو په قطر کې له امریکا سره د کړي هوکړې له مادو سره غړونه کړي او جګړه یې توند کړي چې ورسره افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی وسم زو خوست دغلته وزیرستانی راکړ شوی کډوال وای چی په بیلا بیلو برخو کې سلاستون زو سره مخ دي پاره پامو کې دی ریپورت.
په خوست کې مشت وزیرستانی کډوال وای چی افغان حکومت د ځایی اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. دوی زیاتوي که په دې اړه کوم قانوني ممانعت موجود وي نو تر هغه چې دوی په خوست کې دي د ځایي ادارې لخوا دې ورته موقتی اجازتنامې ورکړل شي. لسه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستاني لاس موټرو ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوي، خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایي پیژندپاڼې یا تذکرې ولري. د ګلان کمپ اوسیدونکي ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کو دی گاډی چې نه لم کیږي نه چې کوم میمش گاډی دی چې دیته میمش مریض په شوړي بازار ته یا څوک د خپل فامیل د پر دویری په گاټیز چلاوی نه دا کچری دی اسناد ورته جوړ نه شول پځکه چې د کمپیوټري تذکری غوړي کمپیوټري تذکری میمش ترشتانه نو مقصد دا دی چې باید د والي سیب سره د مقصد دا دی چې امنیت شورا سره د مشر پورا د ټول د بابا پورا د ټول پرم دا اپیل دی چې پچار دی چې دته د میشته یو لیار وبوسی چې میش د گاډی مسله حل کو او میش خپل امدو رفت په جاری وسوتی.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې د خیل اس موټر لري د حکومت د پریکړه ته پاند نه کیدی او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یو چاره جوړ شي.
زه خپل رحمان نامه میش هڅه غان لري طریقان لري د گاډی کاغذ د میش نه جوړیږي میش گاډی درول شي باندېږي مثال وی چې غابه جوړوي صحت نامه گاډی ته جوړوي دا خو د میش اسه طریقه نشته میش خو می سپر خلک د میش نه سامانینه خروپیږي چرګ ممړیږي سبزی مخروپیږي مثال چې میش ته د طریقه جوړه کو چې د شای روکو یو سند روکو چې داینه په داتو چالش یې سپر دازي وای په دیو تو چالش یې تو سرکات په کای باغ غوند دا به تو ثبوت وي.
یو بل وزیرستاني کډوال ډریور عبدالستار وای پلاره کې ورڅ خاص کر د اسناد پوښتنی کوي حکومت دی ورته اسناد ورکی او بیا د پلاره کې نه په تکلیف وي.
یمزه اسکر پښتنه کو چې کاغذ رو کوي اسناد رو کوي میش خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې میش اسناد جوړ کې پنځه ورځې ټمو تراوی بیا پر راونی چک ماری جون دی زاوال پخپلا دین مایو بیا په پښې دا تشت منډه کا میش دا غوښتنه ده چې میش ته دا حکومت یا اسناد رو کوي یا د میش نه اسناد غوړي نه میش خو نه تذکره لري نه بل ثبوت لري خو میش په لار کې دروي دا سورلی وي دا تنگول وي دا ګرمي وي.
بل خو د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستاني یو کډوالو د موټر لپاره به د وی لارې په جوړولو سلام مشوره وکي. خوست والی محمد کټوازی ویل د خوست امنیه قومندانه او د ترافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستاني یو کډوالو موټر لپاره هم اسناد ورکي.
تاسو دغه پیشنه چې د موټر وزیرستانی کډوال وروڼه مشکل لري د دې موټر باندې وزیر کومندان نسر خبر وکم ترافیک یو رقم اسناد دي تر څو اجازه
د خوست په ګډون په ځانګړي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانټینری موټر بولی او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوخوي چې نوی دی او بیا یې ټیټه ده. خو په دې ورستیو کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي. موقت اسناد به ورکول کیږي خو یوازې به په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
ستاسو له پیغامونو
زده نازینه د کونړ ولایت څخه زده یو نازینه په صفت باندې د افغانستان دی او جنګزپلی په صفت باندې راځي ورو نو بس ته د جنگون الله صاحبلی افغانان ډیر شهیدان شول ډیر معلومین شوه د سکور نشته چې پاره کې معلوم نشته د سکور نشته چې پاره کې شهید نشته د زما د خپل غاړه او په دوه ټیمونو باندې نه راغلي د زما سوالو مني راځي نور په افغانستان کې صلح او کې نور په افغانستان کې د لوینې توې د پرې دی دغه د مذاکرات میسته کې نه ورونه یو بل سره کې نه لوړې جوړې تر اکاش کې بس نور په افغانستان کې د 2000 کال اوسه چې جنگونه دي ماشومان هم راځلمین شو ځلمین هم سنگیر شو سنگیر هم دغه ارمان مړ شو چې صلح په افغانستان کې راځي په بهرنۍ وبانې غا کو راځي موږ سره د خیر په کار کې لاس واچوي چې افغانستان کې صلح و را مې راشي
زه مې څه
دا جنگ کم کم شروع و ټول دوامدار سپله باید ورځي د جنگو راغلی او وزو یې نه نشار راغلی ولکه ټول کور وو چې نه چار نه یو کور ما وان ونه کې د نیم کور مې کټ سولو و زمان و سپنگیره میوری پاته ده دالمسیان ما رایستانی پا مینوکی پا بدالیگی پا لکتوکی پا خلوکی میزان رایستانی ده
زو عبدالوید لوگر ندیم پا جانم غختانه ده نور ده جنگول نباس که نور ده ایتیمان و غم و خوری باسه ده خلکو ده چیرون ده ده هر مسلمان ده چیرین غم کاری باسه ده پتیره که غم نیستی بدبختی بس نور د یغوانان غمو خوړی بس د تاسو سوری ته خلق وسا کینی نور غمون کی ورخ سی افغانستان
محمد نادر نذرتی د ایران څخه کومل کی چې د سول دایمي سی د افغانان ورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو ورونو ترمیان په قوت او ورولۍ اتفاق او اتحاد ځکه چې دا یو څلويش کال کیږي د حاصل او بیګټي د مسلمان
دوستانو په همدې سره چې تاسو څو پیغامونه وو ورسیدو د خبرونو وخت احمد تکل د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه دروړي.
پنټاګون خبر ورکوي چې د روان جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. سپینه مانی وی تم لري چې افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو بهیر به د روانې میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینه مانی ویان د زیاته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو به افغانستان ته پر اتلونکو میاشتو کې بشری مرستو او د امنیتی سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د افغانستان وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان ډرلن له اروپایانو غوښتي دي چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړي چې د دې وایرس خطرناک بڼه په خپرېدو ده. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې لومړی په هند کې تشخیص شوه اوس په 15 هیوادونو کې خپره شوې ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر پرون وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې څلور نور مړې د ودانۍ له کنډوالو څخه راوېستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده. او د اروپایي ملتونو د یورو 22 سیالیو په لړۍ کې نن شپه د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو اوکراین له انګلستان سره مخامخ کیږي.
دوستانو که غواړی چې د خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. رازو دی ازادي رادیو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. نن د زهرو کاروان لیوې بلې خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او خیخاونی ولشوه. د زابل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټونس موټر کې 15.5 کیلوګرام خیخا او دغه ډول له یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وای سمیمیر سنیتو ویل چی د نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 45 کیلوګرام چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی و، د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول په نتیجه کې 3 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادې رېټو ویل دریم عملیات چې د غنیخیل ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین او تر 1 کیلوګرامو ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشې موادو یو قاچاغ کون کې د قاچاغ پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشې موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه وه.
لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولای شي.
نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استیګما یو لکه د لنګ ورزګوري.
لزرمینی به واورو چې ولی په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کله کې یو زوی لرم نن خام ده خو مې لیدل نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
نو هنه یو وای زورا ورا جامانی زنګرنګو کې دا څنګه نه ځینې پیژنم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو لنشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې لامل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې تر لاسه شوی پیسې ترهګري ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشې موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشې بوټو د کښت او نشې موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ اف ویلي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ اف ویلي وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له عمله د خیخي په مرکز اوخته دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیخي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشه یي مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشه یي مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ودلې چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ڈی سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوی وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې غلی د کوکنارو د بای د ټیټوالی له عمله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې ځکه نو اوس اړتیا لیدل کیږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزه اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالی په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. لا بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشئی موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړی کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشئی موادو لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلی چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عام روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنۍ ستونزو له امله نه غوښتل ځان د احتیاط درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کړي. خو د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړې توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د احتیاط ترڅنګ له نورو ناروغیو همکړیږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د احتیاط د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نشي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي. مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره، جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونشي. د ښځو او ماشومانو په 50 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوی شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي ترڅو له موتات څخه روغتیا کارکونکي او برعکس له روغتیا کارکونکي څخه موتات ته د کورونا وایروس ته انتقال مخاوني ولشي. د عام روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د موتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د دریمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ صحابي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي. تر څو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د احتیاط د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لموتات سره د بد چلن په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نمونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپکه سترګه قتل او بد چلن ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتات پوډري خلک ورته وایي یا ورته وی چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلې اوس پاک شوی. مثلا یو نفر متادي تداوی شوی هم وی د چوک سره تلل شي مزرګاری ته وی ته متادي نور ته 200 ورکو ته تسلی پی ورکو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمیږي وی ورکه چې دا بیا په ډر 19 کې د حق حفظي، تر څو چې د خدمت مه نه شو باید د حق ورته ورنکې، د خپل دته یو نا امیدی پیدا کیږي. یا مثلا خپ روغ صورت تم د خپل کار تمزي کور کې مناظره پیدا کیږي ورته عزت په پودري شوی د کې دی شي چلر مخدره مواد پسې.
دغه استګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنوي او نور خپلوانو یا پر هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کوي په صحیح کار کوونکو پر دغه باندې څومره ناوړه اغیزه کولای شي.
دغه د ننګ لکه یا استګما د موتات نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي په دغه برخه کار کوي هم د استګمال لاندې ده. مثلا که فاميلي برخه راي شو د موتات فاميلي او خجرګماري پلارې نو یو کله چې یو خبره مکی وي کینه سړی تاسو زوی موتاد ته چې خو پیدل هو زوی به هغه کوله ګوره د یو استګما د فاميلي ته کچیرې په کلی کې یو جوړه بوټانه مرګ شي مسجد کې نو ځي د پلار پسې کې دی چې دا تاسو زوی غلا کړی ولا چې وخت غلا یې کوله موتاد د کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي ان دوی د استګما ده. مثلا یو نفر پښتنه وو کې چې چیر کار کوي ته وای زه مثلا په روغتون کې کوم روغتون کې دا متعدد روغتون کې خر پوډریانو کې کار کوي خدای دې خوار کړه ته باندې روزي قطع شوې وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ډېر قوي کار په کار دته هم د رسانو له طریق نه هم د مکاتبو له طریق نه هم د ملا صاحبانو له طریق نه د مسجدونو د منبر له طریق نه چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده تداوی لري نور مریضیګان چې نفر تیر کی ولو چې سرطان می هغه ورته نه دی ولو چې یو جنسی مریض می چې نا مشروع جنسی اړیکه راکړي چې د اسلام د نگانه د انسانیت د نگانه د مشروعیت نه لري هغه ته څوک شنوي او موتات یو مریضی ده بس یو داسې قوي استګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مو مو به اکثریت نه قبلي
دغه استګما یا د معتادینو سپکاوی دغی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي
تاسو که وګوري یو نفر نوې مواد شروع کی نوې مواد استفاده شروع کی اول خپل پټي نوې خپل فامیل ته چې معتادم به کله چې فامیل خبر شي چې دغه یو استګما ده فامیل جامع ده نوې مثلا ډاکټر نشرمی کی کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کی پټی کی په لمن واچي اکثریت ورته دی مجرم یو یو خائن په صفات ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالي مثلا یو مریض موږ سره وي مواد استفاده نه کوي ورسوي حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون نه نوته وي بیرته چې لاړم کالي مې واغوسته کور کې چای مې څکې یو ساعت بعد چې پلار مې کور ته راغی وي زما ستون سترګې سرې وي مطلب چې بچی لکه چې بیا د پوډر څکولی دی ښځه مې چې راغی وي بیا د چې شی څکلی نه یي ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي زه لاړم وي ومې څکې ګوره دغه شیان دي چې په تداوی باندې منفي اغېزې لري
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوه قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسی دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ لخوانه دي او خلکیږي د کورنۍ د غړو لخوانه، د مختلفو خلکو لخوانه، د ټولنې لخوانه، ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو لخوانه ورته زورونه ورکړ کیږي، اجتماعي د خلکو لخوانه چې خلک ټولنه دوی ته په سپک سترګه ګوري، اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کیږي. او په ټولنه کې د خلکو لخوانه دا خو پروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی. زرمینه وای د لسو کالو چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فریب په نشې مواد اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړه کې وو، پلار مې بیا وس پرې ما تر زوی په زور وکړم، لاس کله نه واده کړلم، بیا زه چا وم په سیګرټ کې را کړل، ما ته دا ورا نه وړې دا بل ځای پوډر را کړل. ما ویل دا سیګرټ په مې خسرل، ما به وهل ادر به منوري کې دوه ورځ په ورځ به دا چې لکار راته ما ته په سیګرټ کې پوډر را کول، ما به کش کول غو بز جوړولم، بس سیګرټ مې ما خسته. ما ویل او خدای پاکه شل ورځې مې پوره شوې، دغه دونه سیګرټ مې اخیستې وه چې بېلاند آ رقم ډبې مې اخیستې وه، زه به نه جوړوم، درد به مې زه پاکه وو که ما وبی نه. وایم ته سیګرټ ما ته راکې زه جوړېږم، او ته سیګرټ ما ته رن دغه ګورو څونه مې اخیستې دي. پتې په خندا سې ویل ما وبهه، ما ته ته پوډر درکړی دي. ما ولی دا پوډر نو سره رقم شه دا پریکودل کیږي، ولې ما غو پوډر دي دي الله ربانه خلق پراته دي، ولې وا ما له خدای دې تباہ برباد کم. هر څه مې چې وکړ خپلم پوډر یو، چې پوډر پریزما د دې تسلیم نه نیو پمش پاکه ل پوډر وهن ان سی ماته برکونه مقصد ما خپل وخت په میتی راو کور بیرونو نه پاکستان کوم ولته چرغ مې بیا دا مړه راته مړه خپلونو نه مړه مړې چکر د دې زلاله میدان شر ته وتخته دلمه میدان شر کې څلور کال د دې پاکومه سر چوانی سر بنی بات مغز میں چٹنی والا جڑا جواب رکھا دا مڑا دا وی سی دا خیا مور میں ملی دی البتہ پوڈر والی دا سلور کرا پاکا دا زی پا زی سولا مور میں دا اشتبا کل دی پوڈر والی دی ارے شبخانی تا اولن زچان بی سرون دا دو کلا کی گیا وزوی لرما نمی من خان دا بخمی لی دلنه دا
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساس لپاره یو پزروپوري ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورزي او د نشي ګولې زینې غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورزي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه را باسي. دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زه خوستا یار جم
زمان یاری زخونه نپیگنم
زم تا پشن عملی
نو خونه نسی وای زورا ورا که عملی هم زنگه ایران کنم که دا سنگه یار نیچه زی نپیگنم
رو گوره دا عملیانو خوندی سخی نیه جی سنگه جی زبولی دلم
قربان کری وای نا تو مکو تر نہیں لی جلائی سنگ داسی ناچا پرا پیدا شوئی
زمو گورانی پو ایران کی دا اوز ایرانی پولیسو پا زور را وش جرلم اوز دارا تا وایا چی چیری بای پیدا کو
دا گولی خو پارو تا وخانه که پیدا کیگی آگا مخا مخ دا قصابی سنگ تا وخانه تا ورشا سومر چی واری در کوی
گورا زبا دیس یما که نبالا دا یما دواخانه والا می نپیشنی فکر نکم چه باور را باندی وکی تو ورشا تا پیشنی
بلا دن آبالا نگوانی زورا ورا رنگ او کانی دی اصیم دی عملی دی کلا چه ور اغلی سر دی وکر و او بیا ورسنگو آیا چه دا دکو دا درد گولی راکا دواخانه والا پویگی چه تا عملی بس گولی در کبی
اوز گزران دیوالان جو راتا توارا با باش جو ستر ما دیر بالا دی رانی ولی پتا او پیزی پا ما
من گل خمارا دی وکرا درزه چه ورشو سو دانی گولی رانی سی
چه خد دیر رانی جو سر او رز بدو خانی والا تا وردو دو پیسو غامی ما کوا پیزیر آسرا دی
گنده سیوی نو زمان با هم خواله در سر پا گرو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورشو
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
السلام علیکم.
علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راشي. ها خدمت راته وایا.
خدمت دانو کو دان ګولای مو پکار وی.
څومره مو پکار دی؟
دا زمان دیوال نو راغلی او بیرته ځي. دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کیږي، خې ډېرې راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دی، یوه میاشت ستاسو د دواړو ګزاره پې کیږي، واخلئ.
راکا یاره، ژوندی خو اوسې. ښه ورور جانه، اوس نو پیسې ورکا کنه.
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې راوباسم.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې.
توپنچه؟ تو پولیس یې؟
نه پولیس نه.
هو زه پولیس یم.
قومندان صاحب، زما دواخانه قانونی ده. دا مې جواز دی. دا خو قانونی ګولۍ دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ ها زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانونی دي، خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. ته څه حق لرې چې د ډاکټر نه نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کړې، او هغه هم د نشې ګولۍ؟
قومندان صاحب، زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخته کړه. که ته د ډاکټر له منسکۍ نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب، ما پرېږده، زه بې ګناه
یم. چپ شه، زه بې ګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه. اوس درځئ چې پولیسو حوزې ته لاړ شو. کابینه
بیا قومندان صاحب،
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ور پورته کړه چې حوزې ته یې بوځو.
پر دواړو سرک قومندان صاحب.